アバサダイラジオ。
دا امریکا غږ شنه رادیو له همکارانو مننه کوو دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوزا اجمل اندو زمانور همکاران درته هر کله وایي زموږ سلامونه ومني سار مو په خیر اوسه نن د جمعې مبارک ورځ ده د 1400 نبی هجری مریض کال د لیندې د میاشتې شپږم نیټه ده د 2015 میلادي کال د نومبر 20مه ده د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعت خبری مجله دا مهم خبرونو لسر ټکو دا کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو 112 لکه افغانۍ غلا شوي دي او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ بشپړ خبرونه واورئ د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د دې ولایت له امنیت سره مرسته وکړي حمدالله دانشي پرون وویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي ولسمشر غري پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل د وای دا ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوونکي په خپلو دندو کې غفلت کړی دی یو شمېر به یې د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لرې شي سرپرست به وټاکل شي په کندوز کې به د ملي امنیت ټول کدرونه نوي شي ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلی چې په کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي اخو ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان نه د 28 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان د هیوادونو او لویدیځ اروپا لور ته قاچاق کیږي د دې سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات یو ویش میلیارد ډالر وو دا اداره وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا برتانیا جرمني او ایټالیا کې دي د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 112 لکه افغانۍ غلا شوي دا پیسې په جعلي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوي د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسله کې د پراختیایي شوراګانو د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څېړنه کوي چې هغه به بیا بادي نتیجه اعلان شي
په فراه کې د کلي د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولې خو د بانک چارواکي ردی دا ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ د دې وزارت خبر پانه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو خارونو کې د خپلو سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو لامل شکایت کړی دی د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته خبرداري ورکړی چې ډیر ژر د ترکیه د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي د مسکو یو شمېر قهرجنو خاریانو روانونې د ترکیه د سفارت ودانۍ په ډبره او هګۍ ویشته او هندارې ورماتې کړي له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیه سره د پانګونې ځینې ګډې روسي سندولي د روسي صدر اعظم ديميتري ميدويديف پرون د خپل کابيري غونډه ته ویل دا روسي حکومت غواړي چې د ترکیه له لوري د شوي تیری په ځواب کې د هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي د ترکیه په هوایي حریم کې د روسي یو جټل وتکې تر مشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخی شوې دي اخو دا روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکاري ته چمتو دي پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبريالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکاري موافقه کړې ده اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له 3 درجو څخه 3 درجو ته راټیټ کړل بروکسل یو ونی تر شدید امنیتي تدابیرو لاندې و خونځي پانتونه بازارونه او د خار د موټرو سیستم تړلای وو او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی وو د بلجیم حکومت د روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو د امکان خبرداري ورکړې وو په پاریس کې د نومبر په 14مه وسلوالو حملو کې 130 تنه وژل شول دا و خبر
لا ازادي رادیو نه مود افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هر کله کوم کابل د تودوخی لوړ درجه شپاړس ټیټیو اسمان لمر کندهار هم اسمان لمر د تودوخی لوړ درجه شپاړس ټیټیو هرات د تودوخی لوړ درجه ولس ټیټیو اسمان لمر مزار شریف هم اسمان لمر د تودوخی لوړ درجه ولس ټیټه اته خودل شوی جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 22 ټیټه اوټکل شوی غزنی اسمان لمر د تودوخی لوړ درجه لس ټیټه منفی 3 خودل شوی گردیز د تودوخی لوړ درجه لس ټیټه منفی 2 اسمان لمر بامیان هم اسمان لمر د تودوخی لوړ درجه سلور ټیټه منفی 10 خودل شوی او په پای کې بدخشان د تودوخی لوړ درجه یو ټیټه منفی 15 اسمان لمر خودل شوی دی.
لا ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. دا کندوز سرپرست والی وای په دې ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره باید پراخ پوسی عملیات وشي. پرون دغلته ولسمشر اشرف غنی یو شمیر چارواکي له دندو لرې کړل.
امر سبکدوشی تمام منصوبین امنیت ملی را که د وظیفه خود غفلت کردن مصادر کرد.
بلخوا په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا حکومت اجرایی ریاست وایي د رواني اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. دا ترکیې پوز هغه څه خبره کړي چې دوی ظاهرا د هغه خبرداري غږ بولي چې وایي د روسي جیټل وتکو ته تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل شوی. او افغان چارواکي وایي د سیمې یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. دوستانو په کندوز کې د وروستیو تغییراتو په اړه د ولسی جرګه کې د کندوز له پخواني استازي معین مرستیال سره خبرې هم لرو، خو لومړی به د کندوز په اړه دا رپورټ راواخلو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د امنیتي ادارو د یو شمېر چارواکو له واکه لرې کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی وویل دا د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د کندوز سرپرست والی وایي د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ته د یو پلاوي مشري سپارل سوې څو په دې ولایت کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه یې رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورټ پر بنا د ولایت د ملکي ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز لا جګړې پاتې شار دی او موږ ډېرې ستونزې لرو او په یوه شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوي پلاوي ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غني د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړه کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو تر څنګ له شي حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یوه لویه ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت تر رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. ښاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیچ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمه ایزو پولیسو ډلې جوړې کړي او تر دې وروسته به د سیمه ایزو پولیسو ټول وګړي د امنیت قومندانۍ تر امر لاندې وي او یوازې حکومت ته به ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خو د افغانستان حکومت به په عملي ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارم
چې هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړې اراده موجوده وي او فکر کوم چې که پیاوړې اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلی دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوي برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
دوستانو دا کندوز دا سرپرست والی سرګندونه هم درنګ دالته د ورسوی تغیرات په اړه مواوریدل ویل کیږي چې افغان ولسمشر د کندوز د ملي امنیت رئیس او همدارنګه یو شمیر نور امنیتي چارواکي له دندو ګوښه کړی دي. موین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز پخوانی استازی او همدارنګه په سیاسي چارو کې د افغانستان یو ښکیل شخصیت دی، راسره همدا اوس د تلیفون په تماس کې دی. مرسیال صاحب، اول خو در مننه کوو چې په دې سهار وخت مو موږ ته وخت راکړ. دا راته ووایي چې کندوز هغه ولایت و له کوم ولایت نه چې ولسمشر خپل پخواني تغیرات پیل کړي وو. زموږ یادیږي چې لومړنی والی ولسمشر دې ولایت ته معرفي کړه او همدارنګه یې په هغه وخت کې نور چارواکي ور وپېژندل. کندوز کې ولې حالات هغه سي سم پر مخ او لانړل چې ولسمشر بیا مجبور شو دغه تغیرات راوړي؟
د کندوز په اړه باندې چې د دیارلس کلونو را په دې خوا کندوزیانو څخه وختنې د پخوانی ولسمشر نظرلې او د اوسني ولسمشر لري هغه تر اوسه ندی عملی شوی. وختنې څلور عمده چکیوی د غیر مسؤول و وسلوالو ډلو خلصا کول او هغوی به صلاحیت کول یو له مهمو وختونو نه د قندوز د خلکو په دیار لسو کلونو کې وا او اوس هم ده. دوهم یې د وختنه وا چې باید خپله د قندوز خلک د قندوز په اداراتو کې وټاکل شي چې متاسفانه نه یوازې په مرکزی حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته او نه په محلي ولایت کې. کما غونډه چې هغه حیات ولسمشر ټاکلې وو او کندوز ته روان وو په کانټینټل هوټل کې په کابل کې وشوه. یو سره 50 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی وو. بیا دغه غوښتنه تکرار شوه چې باید د کندوز لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې په خپله د کندوز د خلکو لخوا وټاکل شي. دریمه مهمه مسله چې په ډیرو تیرو 14 کلونو کې په کندوز کې وه، اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج ته رسیدلی وو. دا هغه نقاط وو چې باعث د دې شو چې قندوز سقوط وکړي او د هر ځای نه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د قندوز د خلکو ناخوښي په دې کې راغله.
مرسیال صاحب، اوس فکر کوئ چې دا تغیرات به د تاسو او د کندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دغه تغیرات کافي دي چې د کندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګه په دې برخه کې یو هیئت ولسمشر ټاکلی و، تر اوسه پورې حکومتي تبصره د هغې هیئت په څېړنو باندې نه ده شوې چې کندوز ولې سقوط وکړ. یو هیئت هم څېړنې کړې وې او هغوی ویل چې موږ ولسمشر ته خپل رپورټ وړاندې کړی. په دغه دواړو موضوعاتو کې راته لنډ ووایي.
زه فکر کوم چې لوړ پول چارواکي چې د قندوز په ولایت کې له دندو ګوښنه شي او دغه په عوض باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د قندوز د ټولو قومونو لپاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د ټاکنو کې په 14 کلونو کې ناراضه وو د خلکو د افرادو د تشخیص په ارتباط باندې. که چیرې دغه ټاکنې د قندوز د مهمو قومونو چې هلته اوسیږي د هغوی په خوښه باندې نه وي، زه فکر نه کوم چې امنیت دې راشي. دوهمه مسله، کوم هیئت چې ولسمشر ټاکلی وو هغه لاړ قندوز ته، څېړنې وکړلې، د خلکو نه پوښتنې وکړلې. پوښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویل دغه څلور ټکي نغښتي وو او قندوزیانو ورته دا ویلي دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد ککړ نه وي، هغه په مشخص تنظیم یا حزب پورې تړلې وي، مستقل افراد وي، د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي، داسې شخص د ولایت لپاره، دغه شخص د قمندان امنیت لپاره، دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي، زه فکر نه کوم چې امنیت ته به دا مرسته وکړي. څه چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به دخلې سلاکی او وسریبت وخت دا یوازې په خبرونو کې، دا کار باید ولسمشر عملی کړي. ځکه چې کله کله په دې 14 کلونو کې د خپل د وسلوالو ډلو ترمنځ هم جنگونه پیښ شوې دي او په خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو ته یو د فکتورونو نه د عواملو نو چې زمينه او مساعده شوله، خلکو چې مخالفو ته یا طالبانو ته لار ورکړل په قندوز کې، علت یې دا و چې د غیر مسؤول وسلوالو نه ډېر دوی پتنګ راغلی وو. په همدې علت باندې قندوز په سقوط کړی دی، همدغه علت دی. بناً زه فکر کوم چې که چیرې د قندوز د خلکو په خوښه باندې، خصوصا د قومونو په خوښه باندې چې هلته ډیره کې دي یا اکثریت دي، د مهمو اداراتو په ارتباط توظیف د اشخاصو توظیف ونشي، د وړو اشخاصو په کوچنیو پوستونو کې تغییرات به امنیت لپاره هیڅ مرسته ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مرسیال صاحب. کور مو ودان معین مرسیال په ولسی جرګه کې د کندوز پوخانی استازی و چې د کندوز په وروستیو تغییراتو یې را سره خبرې کولې. مننه ورڅخه کوو. دوستانو، وخت په افغانستان کې 8:15 کېدونکې دي. ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته پام وکړئ. دا کندوز سرپرست والی وای د یو شمیر امنیتی چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي چې هر کال د افغانستان د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د فرا ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې څخه 112,000 افغانۍ اخلاص شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د وزارت خبرپاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د دوی پر سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو د روانو اعتراضونو له کبله اعتراض کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. او په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت د امنیتي اساراتو درجه له 4 څخه 3 ته راټیټه کړه. دوستانو، د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي. تاسو د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه موریدل شي. خو سه اساده ای رادیو تقوا کی د کندوز یو بل ریپورت هم لرو، او هغه په دې ولایت کې د بي سرحد ډاکټرانو د نړیوال ټولنې پر روختون د حمله پاړه د چیړونو په مرغزو باندې را سرخی. خو مخکې لاغه پام وکړي دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان پاړه سوي رسوان مراد ورته کتنه کړي.
هفینګټن پوسټ رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی افغانستان د جګړې له لارې نه بلکې د اقتصادي پرمختګ له لارې ژغورل کېدی شي. هفینګټن پوسټ لیکي د امریکا حکومت په دې ښه پوهیږي چې د افغانستان سقوط د امریکا پر ګټو ټاکونکی اغیز کوي، خو بیا هم د دې پر ځای چې د افغانستان اقتصادي پراختیا ته توجه وکړي په دې هیواد کې د جګړې لاره غوره کړې ده. ورسپانې لیکي د افغانستان لپاره د یو مارشل پلان اعلان کولی شي د دې هیواد د خلکو پر ذهنونو لنډمهاله مثبت تاثیر وکړي. دا مطلب لیکوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان خلک د راتلونکي په اړه هیله مند شي د دې هیواد اقتصادي پراختیا لپاره د یو منظم پلان جوړولو ته اړتیا ده. هفینګټن پوسټ زیاتوي افغانستان په تیر وخت کې زیات اقتصادي امکانات درلودل چې کېدای شي بیا فعال شي. ورسپانه په دې برخه کې د افغانستان د تازه وچو میوو د صادراتو یادونه کوي. افغانستان د غراس په هلمند، ننګرهار او شمالي ولایتونو کې پراخ زراعتي شبکې درلودې چې د جګړو له امله اوس د دغو محصولاتو ځای کوکنارو نیولې ده. دا مطلب لیکونکي وايي په 2008 کال کې افغانستان کڅه هم چې په کم اندازه د میوو تولید ته توجه وکړه، خو بیا هم کلنې عاید څخه د پاسه 113 میلیون ډالر او هافینګټن پوسټ زیاتوي افغانستان د نساجي، سیمنٹ او د بوري د تولید د فابریکو ترڅنګ د برېښنا د تولید سیستم هم درلود چې دا هیواد پر خپل پخو درولیو. ورسپانې د امریکا د وروستي جیولوژیکي سروې موندنو ته په پام سره لیکلي افغانستان دا مهال د 10 میلیارد ډالر په ارزښت طبیعي زیرمې لري چې په کم مصرف سره استخراج ممکن دی. ورسپانې د افغانستان د ترانسپورت سکتور ته په پام سره لیکلي که څه هم چې دا هیواد سمندر ته لاره نه لري، خو د خپل جغرافیایي موقعیت له مخې کولی شي ایران، پاکستان، چین او د مرکزی آسیا زیات هیوادونه له یو بل سره ونښلوي. هفینګټن پوسټ رسپانې لیکي دا سمه ده چې امنیت خورا مهم دی، خو اقتصاد ته پاملرنه د افغانستان ثبات او امنیت ته زمینه برابروي. دا مطلب په پای کې راځي. د امریکا نړیوال مشرتوب په افغانستان کې ناکامي نشي زغملی او واشنگتن باید د افغانستان په شان یو ناکام هیواد د ژغورلو لپاره خپل رښتینی مشرتابه ثابته کړي. نیویارک ټایمز رسپانې بیا په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د یو مشر د وشل کېدو موضوع یاده کړې ده. نیویارک ټایمز وایي د پاکستانی طالبانو یو مهم قماندان خان سعید چې په سجنا مشهورو د پاکستان پولې تنګ دی د افغانستان په خوره کې وشل شوی دی. ورسپانه وایي سجنا د حکیم الله محسود له وشل کېدو وروسته د ملا فضل الله مشري ونه منله او ځان ته جلا فعالیت پیل کړ. نیویارک ټایمز د پاکستانی طالبانو د یو قماندان له خولې لیکي که د خان سعید مشهور په سجنا وژنه تایید شي نو دا به پاکستانی او افغان طالبانو ته یو لویه ضربه وي.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د برید په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. فرشته جلالزی په دې اړه یو رپورټ لري.
په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه، نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي، دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا شي چې آیا حمله کوونکي خبر وو چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. د سازمان ویلي، په کندز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکې څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواکو څېړنو ژغ کوو. په کندز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر تنه ووژل او ګنشمیر نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د چهارشنبه په ورځ د کندز پیشه انساني تېروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه.
طالبان از
شفاخانه، مسجد، دوی وسلوالو طالبانو له روختونو، جمعاتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستی دی. په کندز کې د جګړې پر مهال پر دې روختون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت لامله حمله کړې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د حکومت اجرایی ریاست وایي د روانې اونۍ تر پایه به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه رسمن خپل کار پیل کړي. په دې اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته څرګندونې کړي دي. د قسیم سلمل په ریپورت کې جزئیات اورو.
تمه کېږي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غوراوي کمیټه خپل کار پیل او ژر تر ژره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو لیست جمهور ریاست ته واستوي. د اجرایی ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل، هڅه کېږي څو د روانې اونۍ تر پای ته رسېدو مخکې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. ښاغلی فیصل وویل چې که د غوراوي کمیټه ژر تر ژره په فعالیت پیل ونه کړي، نو راتلونکي انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شي.
دی
وی د همدې اونۍ تر پایه به رسمن خپل کار پیل کړي او د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو پیشنهادي لست به د افغانستان حکومت ته وړاندې کړي. که پیل نه سي نو موږ به زیات وخت له لاسه ورکړو او هغه هدف ته چې د انتخاباتي نظام اصلاح ده هغه ته به په خپل وخت ونه رسېږو. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټه د روان کال د میزان په میاشت کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو په وړاندیز د جمهور رئیس حکم له مخې رامنځته سوه. دا کمیټه دنده لري څو د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره کسان جمهور ریاست ته معرفي کړي. اجرایی ریاست په داسې حال کې د غوراوي کمیټې د فعالیت د پیلېدو خبر کوي چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغه کمیټې تر لومړنۍ غونډې وروسته به د انتخاباتي کمیسیونونو د شپږ دېرشو غړو لست جمهور ریاست ته واستول سي. جمهور رئیس په د پیشنهاد سوو کسانو له ډلې څخه اووه کسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو او پنځه نور یې د شکایتونو د کمیسیون لپاره وټاکي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون او د غوراوي کمیټې له فعالیتونو سره مخالف دی او په خبره چې په راتلونکي کې د هر ډول بحران مسؤل به حکومت او دغه کمیسیون وي. اخوا د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د کمیټې غړی محمد نعیم ایوبزاده وایي چې د دغه کمیټې ټولې حقوقي او تخنیکي چارې پای ته رسېدلې او د ولسمشر د حکم له مخې به رسمن کار پیل کړي.
د سیمې یو شمېر هیوادونو هڅې پیل کړي چې د افغانستان حکومت دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره له پاکستان سره خبرې وکړي. په دې موضوع به د احمد شیبر چمتو کړی رپورټ واورو.
د یو شمېر هیوادو استازیو په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د پنجشنبې پر ورځ خبرې وکړي. په حکومت کې دننه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرنیان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت له پاکستان سره خبرو ته وهڅوي. دې سرچینې څرګنده کړه چې په کابل کې د چین سفیر له حنیف اتمر څخه غوښتي دي چې ولسمشر اشرف غني وهڅوي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې چې د راتلونکي میلادي میاشتې په اوومه او اتمه په اسلام آباد کې جوړیږي برخه واخلي او له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ له حنیف اتمر سره د چین، ایران او ترکیې د سفیرانو د لیدنې کتنې تایید وکړ او ویې ویل چې ښاغلی اتمر د ترکیې له سفیر سره د خبرو پر مهال هغه ته وویل چې لا هم د حقانی تروریستي شبکه او د کوټې شورا په پاکستان کې حضور لري او تجهیز کیږي، نو تر څو چې اسلام آباد په دې برخه کې عملي لاس په کار نشي افغانستان له پاکستان سره د خبرو لپاره څه نه لري. تواب غورزنګ د ترکیې د سفیر د وړاندیز په اړه وویل په دې لیدنه کتنه کې د ترکیې سفیر څرګنده کړه چې هېواد یې د افغانستان د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره درې اړخیزه کوربتوب ته چمتو ده. تواب غورزنګ زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاکار په دې باور دی چې تر هغو سولې ته رسېدل ګران دي چې وسلوال مخالفان د تروریزم له لارې د خپل سیاسي هدف د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چین له سفیر سره د حنیف اتمر د خبرو په اړه د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو لوریو د امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کولو، د سولې په بهیر او د آسیا زړه کنفرانس په اړه خبرې کړې دي. د یو شمېر راپورونو له مخې پاکستان غواړي د کابل او د افغان حکومت د مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره نوي وړاندیزونه وکړي. یوې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل پاکستان څو ځله کوشش وکړ چې یو پوځي پلاوی کابل ته د خبرو لپاره واستوي خو افغان حکومت دلچسپي ښکاره نه کړه. د همدې منبع په باور د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف چې په روسیو کې امریکا ته ولاړ د امریکا تر سفر مخکې غوښتل کابل ته راشي خو د افغانستان حکومت د هغه دا وړاندیز ونه مانه. د پاکستان له چارو سره آشنا د سیاسي چارو څیړونکی خوشحال خلیل وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته پکار ده چې د دې پر ځای چې پر افغان حکومت فشار راولي پاکستان دې تر فشار لاندې ونیسي.
په دې وخت کې خو پکار ده چې نړۍ په پاکستان باندې فشار راوړي چې دغه هیوادونه دغه سفیران به د اول حال ته لاړ شي خو که بیا هم په افغانستان باندې زیات فشارونه راوړي نو افغانستان خو پاکستان ته خپلې مشخصې غوښتنې لري. هغه خوانه د تروریستان ته اجازه نه ورکوي، پناهګاوې دې لري کې
بل لور ته ویل ویدي چې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان غواړي څو د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې پر خبرو موافقه وشي.
بلخوا د ترکیې پوځ هغه څه خپاره کړي چې دوی ظاهرا د خبرداری غږ بولي چې وایي د روسیې جوټ الوتکو تر ویشتل کېدو د مخه ورکړل شوی. د رپورټ تفصیل به له فریبا ظاهر نه واورو.
له تیرو څو ورځو راهیسې چې د ترکیې پر پوله د روسیې جټ الوتکه ویشتل سوې دواړه هیوادونه د پیښې د څرنګوالي په اړه ضد او نقیضې څرګندونې کوي. د ترکیې پوځ په یو تازه پیغام کې هغه ژغ خپور کړی چې دوی وایي هغه خبرداری دی چې روسیې جټ الوتکې ته یې تر ویشتل کېدو دمخه ورکړی و. دغه ثبت سوی ژغ په انګلیسي ژبه دی او پکښې ویل سوي چې خپل مسیر ژر د جنوب لوري ته واړوه. دغه پیغام بیا بیا تکرار سوی دی. ترکیه لوړاندې هم ویلي و چې د دوی هوایی حریم ته د روسي جټ الوتکې تر ننوتلو وروسته یې د 15 دقیقو په ترڅ کې لس ځلې دغه پیغام ورکړی دی خو د دوی په خبره روسي پیلوټانو هغه په پام کې ونهنیو او الوتکه وویشتل سوه. بلخوا د روسي سو څلرویشت ډوله جټ الوتکې هغه پیلوټ چې له پیښې څخه ژوندی ووت د روسیې دولتي رسنیو ته ویلي چې له دوی سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیول سوې. کونستانتین موراختین چې په سوریه کې د روسیې له پوځي اډې څخه خبرې کولې وویل چې دوی هغه سیمه ډېره ښه پیژندله چې پر سر یې الوتنه کوله او زیاتوي د دوی الوتکه حتی د یوې ثانیې لپاره هم د ترکیې حریم ته نه ننوتې.
никаких предупреждений не было.
دوی په حقیقت کې هیڅ خبرداري نه درکړل سوې، نه د رادیو لاري او نه مصلیته لیدې. له همدې کبله موږ په عادي ډول پر خپل پوځي مسیر روان وو. که دوی غوښتل چې موږ ته خبرداري راکړي نو کولای سو چې خپل ځانونه په موازي مسیر کې راوښيي خو هلته هیڅ هم نه وو. د فتن زموږ د الوتکې شاتنې برخه ولګېده او موږ حتی په سترګو څه ونه لیدل چې د تېښتې معنا او اجرا کړو. کونستانتین د دغې الوتکې یو له دوو پیلوټانو څخه و چې تر ویشتل کېدو وروسته یې له خپل ملګري پیلوټ سره یو ځای ځان په پراشوټ کې وغورځاوه او ژوندی پاتې سو چې بیا وروسته د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا د سوریې په خاوره کې وموندل سو. دوهم پیلوټ بیا مځکې ته تر رسېدو د مخه په سوریې کې د وسلوالو یاغیانو لخوا د سپکو وسلو په ډزو ووژل سو. د ځینو راپورونو له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پیلوټ اولیګ پیشکوف ته چې په دې پیښه کې ووژل سو د خپل هېواد تر ټولو لوړ افتخار او د روسیې د قهرمان لقب ورکړ. د ولسمشر پوتین دغه حکم د نومبر پر 15مه د کرملین پر ویبپاڼه خپور سو. له دې کبله چې روسیه د خپلو پوځي تلفاتو په اړه معلومات نه خپروي، نو ځکه په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې ولې دغه لقب پیشکوف ته ورکړل سو، خو په اعلامیه کې دومره ویل سوي چې دا لقب تر مړینې وروسته